های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل زب بفرمایید.
در از یاد من نکم سرور سب در ازاده ایرادیو قدرمون آوریدون که زمون یوی بلیخ براونی تخراغ لست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې کابل ته د پاکستان او برتانیا د لوی درستیزانو له سفر وروسته افغان حکومت وایي د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د بهرني سیاست په برخه کې د سیمې او نورې نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو نوی باب پرانستل شوی. خوله هر سمخ که پا مکره خبرونو تا من پا افغانستان که دو روسته و حملو ده قربانیانو لپاره ده ملی ویر اراز ده ده لوگر ده امنیه قماندانه پخوانه ویان شاپور احمدزای پر دزو وجل شوی او اسرائیل و حماس دلی تا خبرداره ورکره چه پا بیت المقدس ده توغنده و پویشتل و سره سرک کر خطر پولنده کری. بشپړ خبرونه نن سه شنبه په ټول افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو قربانیانو ته د درناوي په خاطر ملي ویر اعلان شوی. افغان حکومت ملي ویر وروسته له هغه اعلان کړ چې د کابل په دشت برچی کې په یو خونړی برید کې لسګونه زده کوونکي نجونې او له هغه مخکې په لوګر کې په ورته خونړی برید کې د دولسمو ټولګیو لسګونه فارغان چې په کانکور کې د ګډون لپاره له ازرې ولسوالۍ څخه مرکز پل علم تتلیلی و وجل شول. نن با په هیواد که دننه په دولتی دارو او په بهر که د افغانستان په دیپلوماتیکو استازولیو که د افغانستان بیرغ نیم ځوانندوی ولس مشر اشرف غنی د تیر یکشنبه په ورځ د ملي ویر د ورځې د اعلان پر مهال وویل چې په ټول هیواد کې به د قربانیانو لپاره د فاتحې مراسم ترسره کیږي. امریکا د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند د اعلان هرکلی کړی او له دې ډلې یې غوښتي دي چې هغه وغځوي. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند په غبرګون کې د افغانستان حکومت هم له خپله اړخه اوربند اعلان کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون خبریالانو ته وویل امریکا له طالبانو او افغان مشرانو غواړي چې د سولې په بهیر کې په جدیت سره ښکیل شي تر څو دا مسله یقیني شي چې د افغانستان خلک په راتلونکي کې د تروریزم له شره خلاص وي او له بې مفهومه تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي. ښاغلی پرایس همداراز په کابل کې د نجونو پر ښوونځي وروستی برید وغنده او ویې ویل امریکا څاري چې د دې برید مسؤول څوک دی، خو هغه زیاته کړه چې د دې ډول مخکینیو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هغو کسانو د پیژندنې لپاره یې هڅې پیل کړي چې د دې وزارت په وینا په رسنیو کې د دښمن په ګټه د ملي امنیت پر ضد تبلیغات کوي او له دښمن سره اړیکې پالي. د دې وزارت ویان طارق آریان تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د هڅې د رسنیو له چارواکو سره په همغږۍ کې پیل شوي.
اقدامات قطعا برکسای است که
دغه اقدام د هغو کسانو په اړه دی چې له دښمن سره اړیکې لري یا یې نفوذي کسان دي، خو په عین حال کې د بیان د ازادۍ اصول به هم په پام کې نیول کیږي.
له دې مخکې طالبانو هم یو شمېر رسنۍ تورنې کړي وې چې بې پرې راپورونه نه ورکوي. دې ګواښونو د رسنیو د ملاتړ د کورنیو او نړیوالو ډلو پراخ غبرګونونه وپارول. د لوګر د امنیه قومندانی وایي چې د پل علم ښار د لومړی امنیتي حوزې امر شاپور احمدزای پرون ماښام په ډزو ووژل شو. ښاغلی احمدزی د لومړی حوزې د امر په توګه تر ګمارل کېدو مخکې څو کاله د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند و. د امنیه قومندانۍ ویاند ګل حیدر احمدی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی احمدزی د ګزمې پر مهال د ناپیژندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د ساحلي ګارد یوې کښتۍ پرون په هرمز تنګي کې د ایران د سپاه پاسداران ځواک کښتیو ته د خبرداري لپاره شاوخوا دیرش ډزې وکړې. دا د زیورسته له هغه وشوي چې د سپاهي پاسداران د ګارد دیرلس کشته دی امریکایي او نورو کشته یو تنجدې شوي. دا په تیرې یو میاشت کې دوه همزل دی چې د امریکا پوځي کشته د هغه ایرانی کشته یو خواته د خبرداري دزې کوي چې د خوندیتوب لپاره ټاکل شوی وطن تر پخو لاندې کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی ویل دا ډزې وروسته له هغه وشوي چې د ایران چټکې کشتۍ شپږو امریکایي کشتیو ته د یو نیم سل مترو په وټن نږدې شوې او چلند یې د ده په وینا یرغلیز و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ډلې ته خبرداری ورکړی چې پر بیت المقدس د توغندیو په ویشتلو سره یې سره کرښه تر پښو لاندې کړې. په بیت المقدس څو توغندي داسې محل لګېدلي چې له څو ورځو راهیسې اقصا جومات ته نږدې د اسرائیلي پولیسو او فلسطیني معترضانو نښتې دوام لري. په دې تاوتریخجنو اعتراضونو کې سلګونه فلسطینیان ټپیان شوي دي. د حماس د توغندوي حملو په ځواب کې د اسرائیلو پوځ په غزه کې پر یو شمېر هغو سیمو چې ګمان کېږي دا توغندي ترې توغول شوي هوایي حملې وکړې. د فلسطین روغتیایي چارواکو په دې بمباریو کې په غزه کې د نهو ماشومانو په ګډون د شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. او د ناسا هغه ستور بیړۍ چې د یوه شهاب یا آسماني تیږې په اړه د څېړنې لپاره فضا ته استول شوې د دې فضایي ګړنګ له سمپلونو سره ځمکې ته د ستنېدو لپاره خپل څه باندې دوه کلن سفر پرون د مې په لسمه نېټه پیل کړ. د اوزیریس ریکس په نوم دا تحقیقاتی سفینه به د بینو د آسماني تیږې ټوټې او ګرد له ځان سره راوړي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې ناسا کارپوهان هیله لري چې د دې موادو د څېړنې په مرسته به د شمسي نظام د ترکیبي عناصرو او حتی پر ځمکه د ژوند د پیل په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د یو مینیبوس په اندازه دا سفینه به د 2023 کال د سپتمبر په 24 د امریکا د اوتا ایالت په یوه دښته کې راښکته شي او د بینو د آسماني تیږې نمونې به له ځان سره راوړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، څرنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې د لاندې خبري برخې اوریدو ته مرابولم. د افغانستان حکومت وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د بهرني سیاست په برخه کې د سیمې او نورې نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو یو نوی باب پرانستل شوی او کابل ته د پاکستان او برتانیا د پوځي جګپورو چارواکو سفرونه هم د همدې هڅو یوه برخه ده. د امریکا او بخې د پاکستان او برتانیا د پوځ لویو درستیزانو پرون دوشنبه له ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې. ارګوی په دې غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول هم خبرې وشوې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي افغانستان ته د پاکستان او برتانیا د جګپورو پوځي چارواکو د سفر هدف په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا برابرول دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا او د برتانیا د پوځ لوی درستیز سر نیکولاس پاتریک کارټر پرون په ار کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری تیر شپه ازادي راډیو ته وویل له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتلو لسمې او نړۍ سره د افغانستان د اړیکو یو نوی باب پرانیستی او افغانستان او پاکستان لدې پرته بل چار نه لري چې د متقابل احترام او ښه ګاونډیتوب د اصل پر بنیاد یو د بل په خوا کې ژوند وکړي. ښاغلی امیری په دې اړه چې د ولسمشر غنی او باجوا ترمنځ غونډه کې پر کومو مهمو مسئلو خبرې وشوي وویل
موضوعات چون روابط افغانستان و پاکستان
د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر طالبانو د پاکستان د اغیز او د سولې په پروسه او افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې د پاکستان د رول په څیر موضوعاتو باندې بحث وشو او نظرونه تبادله شول.
افغان ولسمشر اشرف غنی لدې مخکې ویلي چې اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه اوزي پاکستان باید خپل لار غوړ کړي. آیا دا هیواد د آسیا په زړه کې امن غواړي او که د ګډوډونکو رول ته دوام ورکوي؟ د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې جنرال قمر جاوید بجوا ولسمشر غنی ته وویل هیواد تل د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هغې پروسې ملاتړ کړی چې د ټولو ښکېلو لورو ګټې پکې خوندي وي او زیاته کړې ده چې یو سوله ییز افغانستان د ټولې سیمې په تېره بیا د پاکستان لپاره د سولې په معنا ده. د
د رويټرز اژانس د راپور لمخه پاکستان چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د شخړې په واري کې مهم لوبغاړي بلل کېږي په دې وروستیو کې طالبان هڅولي چې اوربند غاړه کېږدي د خبره طالبانو او ډیپلوماټانو د نوم نه خودلو په شر د اژانس ته کړی ده د سرچینو دا هم ویلي چې پاکستان دغه راز هڅه کوي چې طالبان له ټاکلې نیټې په ځنډ له افغانستان د امریکایي او نورو ځواکونو له وتلو سره موافقه وکړي او په ترکیه کې د سولې په کېدونکو کانفرنس کې ګډون وکړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د دوحې د تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د مئی تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه وتلي وای خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له دې هېواد د ځواکونو د وتلو بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11مې پورې بشپړ شي طالبانو په ځنډ د نړیوالو ځواکونو د وتلو په وړاندې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د ناوړه پایلو مسؤلیت به د مسؤلینو په غاړه وي طالبانو چې په دې وروستیو کې تاوتریخوالي ته زور ورکړی دی اکشن به پورز د کوچنی اختر په مناسبت د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ افغان ولسمشر اشرف غنی هم د دې اعلان هرکلی وکړ او پرونې ځواکونو ته امر وکړ چې دغه اوربند درناوی وکړي
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صپا په کابل کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسد آباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پرون او مهترلام کې او په منځنۍ صپا 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې خبريږي د هم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه
میل آنلاین خبرونه په افغانستان کې د تاریخوالي په زیاتې دوه او ترڅنګ د اختر په مخه د طالبانو د اوربند په اعلان یو مقاله خبره کړي په مطلب کې راغلي افغانستان د اختر له درې ورځې نه اوربند 22 ساعته مخکې په زابل او پروان کې د دوه نورو چاودنو شاهدو چې په کې ټول ټال شل کسانو وژل شول میل آنلاین همدارس په دې مطلب کې د کابل د دشت برچی خنړې بریدی یاد کړي چې په کینجونې زده کوونکو هدف ګرځول شوی وړاندې ولو د طالبانو لخوا د درې ورځې نه اوربند اعلان داسې وخت تر سره کیږي چې د افغانستان حکومت طالبان د کابل په لویدیس کې د مرګونی برید مسول بولی طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي ارګ دوشنبه په یو اعلامیه کې لیکلي چې د طالبانو د اوربند له اعلان خبر ده وړاندې راغلي افغان حکومت او افغانان په دایمي او رښتینی اوربند ټینګار کوي د ګڼو پیښو ترمنځ د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته تللی ډیپلوماټ خبرونه هم د افغانستان پورستیو تحولاتو مقاله لیکلي د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اپریل 14 اعلان لمخې تمد چې ټول امریکایي ځواکونه د سږ کال سپتمبر تر 14 اعلان افغانستان ووزي لیکوال په دې باور دی چې افغانستان به هم هغه سي لار ووهي چې جنوبي ویتنام په 1903 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته پریتللی وو وړاندې ولو هغه وخت شمالي ویتنام د سولې تړون مات کړ او سایګون ښار د کمونستانو لاسته ولوېد چې له امله ګڼ خلک کډوال شول او جنوبي ویتنام د دیکتاتوري تر ولکې لاندې راغی ډیپلوماټ خبرونه زیاته کړې د متقاعد جنرال جوزف دانفورد په مشرۍ د افغانستان د مطالعې ډلې ګواښ کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وخت مخکې وتل به په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ګواښ ژوندی کړي او یو وار بیا به د هغو ترهګرو په امنځاله بدل شي چې امریکا د 2001 کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته د هغوی د ځپلو لپاره افغانستان ته تللی وه
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو شه باورسته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام پیلېږي خو له هغه مخکې یو ورستۍ راپور اروپای ټولنه وایي چې له افغانستان سره بخپل مرستو ته دوام ورکړي خو په دې شرط چې په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو لاستراوړنې خوندي وي دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرون په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبريالانو ته وکړه د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې په دې اړه چې له افغانستانه د ناتو او امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په څه ډول له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکولای شي خبرې وکړې جزئیات په دې راپور کې
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې وروستیو بوګنونکو تر وروستي بریدونو ته په پام اروپایي ټولنې ته دا مسله خورا مهمه ده چې دا هیواد او حکومت د دې ټولنې د ملاتړ په دوام حساب کولی شي خو په دې شرط چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي
دا مهمه نه ده چې په راتلونکي کې کنټرول د چا په لاس کې دی خو اروپایي ټولنې تل په افغانستان کې مسؤلینو ته دا خبره واضح کړي چې هغه مرستې به چې موږ یې کوو د هغو لاسته راوړنو له خوندیتوب سره تړلې وي چې په تیرو شلو کلونو کې مو ترلاسه کړي دي
خاغلی ماس زیاته کړه په افغانستان کې دولت جوړونې د خزو د حقونو او د زده کړې په برخو کې لاس تر راوړنې د قربانۍ وړ نه دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په داسې حال کې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتلو ته یوازې څو میاشتې پاتې دي، د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په دې اړه چې څه ډول ډیپلوماتیک حضور په دې هیواد کې ساتلی شي او څوک به امنیت نیسي پر لارو چارو غور کوي. د راپور له مخې دا ټولنه لیواله نه ده چې داسې وانګیرل شي چې ګواکې افغانستان یې پرېښود. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې باید ټول امریکایي سرتیري د سپتمبر 13 له افغانستان ووزي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ځواکونه به هم چې د ترانسپورت او لوجستیکي چارو په برخو کې تر ډېره پر امریکایي ځواکونو متکی دي ورسره یو ځای ووزي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل تیرې پنجشنبه په ورځ وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه شوې، خو اوس دوی ته پکار ده چې د رامنځته کېدونکي وضعیت لپاره ځان چمتو کړي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او دا وزیر چې کله امریکایي ځواکونه له دې هېواد ووزي د اروپایي ټولنې ځواکونه به هم ونشي کړی چې هلته پاتې شي. د جرمني دفاع وزارت له امریکا پرته د ناتو د نورو غړو هېوادونو د ځواکونو د وتلو لپاره د جولای 4 نېټه وړاندیز کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل ټولې هڅې د دې لپاره دي چې په افغانستان کې د سولې روانه پروسه یوې نتیجې ته ورسیږي. د هغه په وینا یوازې یو سوله ییز جوړجاړی کولی شي چې د یو امن لرونکي افغانستان راتلونکي ډاډمنه کړي.
ازادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په کابل کې د وژل شوی شاعر فدا محمد خواریکخ نظری د ادبي فعالیتونو په اړه راپور لرو.
یو خوږ ژبه شاعر وو، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان هغه جوت سو چې د په لیکنو په شعرونو او د په آثارو کې یې ځان ښکاراوه.
مولانا محمد علیم بسم الله راته وایي چې ښه شعر کوم شعر ته ویل کیږي؟
لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته همداسې ښکاریږي.
انځورګر اقبال ترنک د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږیږي او دا هم راته وایي چې په ریالیزم که مفهومی انځورګرۍ کې پیغام خلک ډول کېدی شي.
یو انځورګر د یو څه باید کار کړي چې دی غواړي، د شي کار نه کړي چې دی ویني.
لا کندهار او ننګرهار څخه دوه خبرونه درته لرو چې کر سره پاتې شوي و به یوري. شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د روان کال دوري میاشتې په 15مه نیټه د کابل په دهبوري سیمه کې په مرموز ډول ووژل شو. د کابل امنی قمندانی ویلي د لومړنیو څېړنو په اساس ښکاري چې پیخه جنایي اړخ لري او په دې اړه د دوی په لټنې روانې دي. ارواښاد فدا محمد نظری د شاعري او لیکوالي ترڅنګ خپل کاروبار درلود او په رسنیزو سیاسي بحثونو کې هم برخه اخیسته. در واخات نظری د ژوند او ادبی فعالیتونو په اړه راپور لرو چې د نوموړي په غاک پیلېږي.
دا کتاب زه خرڅوم نه، او لکه تاسو چې معلومه ده په ډیر نور ځایو کې په جمله په افغان ادبی بهیر کې میدادي ویشل دي. هلمند سن مشاعره او هلته مو ویشي، نو زه ویشم په دې خاطر هم خرڅوم نه چې افغانان پر کتاب پیسې نور کوي. نو په دې خاطر ما وځ دا کتاب د نه حق خلکو لاس ته ولېږې شدید او خلکو ته بیا ورکم د زحمت پیسو به زه پر ځان تیر کم او خلکو ته بیا ورکم چې هغه اهل وی شاعران ته نوې سندګانو د وجه خلکو.
په شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د قبر خاوري انبار شوه، خو فکر پاتې او په کتابونو کې خوندې دی. در واخات نظری د نظم او نثر څو کتابونه چاپ شوي چې د شعري ټولګو لړلې کاش لمرزمو کلیوال وای، د قهر مسکا، خینجونې په جنت کې دي او ځینې نور کتابونه یادولای شو. د نثر په برخه کې د نمونو او تخلصونو کتاب مشهور دی او د بهرنیو شعرونو د ژباړې یو کتاب هم ترې پاتې شو چې د یوازیوالي دیوال نومیږي. په استرالیا کې مېشت افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي وایي فدا محمد خواریکخ نظری ژوند او ادبي فعالیتونه له خپلو خلکو او وطن سره د مینې په خاطر کړي او دا مینه یې په ژوند او اثارو کې لورای ښکاري.
یو خوږ ژبه شاعر وو، په شعر کې د افغانستان د خیر ورځې د لیدو ارمان، په افغانستان کې د امنیت ارمان، او د افغانستان له خلکو سره مینه، له دې هیواد سره مینه، دا تر ټولو هغه جوت څو چې د پلیکنو په شعرونو او د پاسادو کې یې ځان ښکاراوه. تر دې سربېره د فعال سیاست کاوه، د افغانستان ملي ګټې، ملي ارزښتونه یې پالل. سره له دې چې د ډېر زیات امکانات درلودل په مادي لحاظ باندې، د ژوند ډېر ښه و، هر وخت یې دا امکان درلود چې بهر لاړ شي، ژوند وکړي، مګر هېڅکله یې ونه غوښتل چې افغانستان پرېږدي. تر هغو چې په نیویمو کلونو کې ټولواکان په افغانستان راشي وسول، لندن ته ولېږدېدل افغانستان، هلته یې د ژوند ټول امکانات درلودل، مګر د افغانستان سره مینې او افغانستان ته د څه کولو ارمان هلته آرام پرېنه ښود، او بېرته افغانستان ته راولېږدېده، همدلته اوسېده په افغانستان کې. زه مطمئن یم چې افغانان او افغانستان هغه وخت چې دا سیاسي خطکشیانې لږ کمرنګې شي، دوی به فدا محمد خواریکښ او د خواریکښ صاحب په شان نور
ارواښاد فدا محمد نظری په کابل کې د فرهنګي غونډو فعال ګډونوال وو، او تر خپل وسه یې له فرهنګي بهیرونو سره مرسته هم کړې ده. شاعر او په کابل کې د افغان ادبي بهیر غړی عبدالرحیم سالی وایي ارواښاد نظری ډیر کله د بهیر د مالی ستونزو په حل کې هم خپل ونډه اخیستې وه.
یو ډیر ادب دوستا، ادب پال انسان و، د به همیش په ادبی بندارونو کې برخه خستله، چې وا خبل گئی افغان ادبی بهر ده، چې د غیز خپل شاهد ما کله بچ افغان ادبی بهر کې کوم ستونزه پیدا شوله، نو د به مالی مرسته وکړه، د نورو مرستو ټټر به هم وه، او همیش به په غونډو کې برخه خستله، او یو ډیر دروند خو یا نیخ خلاق انسان و. نظری صاحب نه ډیر ښه خاطرې لرو، روح دې شاد وي.
ښاغلی سالی د ارواښاد نظری د شعر په اړه وایي چې نوموړي ډیر سپین شعرونه لیکلي دي چې د یې په دې برخه کې برلاسی بولي.
نظری صاحب نور اثر هم شته دي، چاپ شوي دي، او یو تعداد اثر البته نه چاپ پاتې دي، خو ما سره دغه درې اثر دي چې یو دیوازیوالی دیوال، چې دا اثر تقریبا نړۍ شپږ پنځوس نامتو شاعران یو سلو پنځه شپېته شعرونه دي چې د ژباړلي دي، په ډېر ښه ډول سره موږ ته لاسته رسېدلي. او بل د قهر مسکا، چې دا البته د خپل سپین شعرونه دي چې ډېر خوندور شعرونه دي، او سپین شعر کې د ډېر برلاسی و. او بل ښین جونې په جنت کې دي، چې په دې کې د ده خپل سپین شعرونه هم شته دي، او احمد شاملو او واسوی بختري څو شعرونه ژباړلي دي. نظری صاحب څرنګه مې چې یاده کړل، دې تر څنګ چې سپین شعرونه لیکل، نو په غزل په فورم کې ډېر برلاسی و.
ارواښاد فدا محمد نظری چې تر ډیره یې سپین شعرونه لیکلي وو، په ژوند یې په خپله یوه مرکه کې راته ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د سپین شعر او غزل مقابله سپین شعر ګټلې ده، خو په افغانستان کې بیا کیسه برعکس ده، ځکه دلته لا هم غزل په ښه ډول لیکل کیږي. خو نوموړي به ویل که غواړو چې شعر مو د نورو هیوادونو له شعر سره سیال شي، باید سپین یا آزاد شعر ته پام وکړو.
څنګ ته یې باید د شعر نور فرمونه هم واده وکړي. یو دلیل د واده بیا زه در وښیم، که په غزل کې هر څونه موږ واده وکړو، موږ د جهانی ادب او شعر سره نسی وصلولای، ځکه زموږ د غزل ژبه و جهان ته نامانوسه ده. نو په دې خاطر که موږ هر څونه انکشاف کړی دی او نور یې وکړو، جهان سره چې دا هم د جهان د یو کلی پای سره راځي، او تقریبا د جهان شعری او ادبي او نوازتونه ټول سره یو ځای کیږي، په هغه ځای کې موږ که غواړو چې د جهانی ادبیاتو څخه برخمن سو، هغه را وژباړو، یا زموږ د دې ولوازي یا مشترکه ژبه پیدا کړو، موږ مجبور یو چې وسپین شعر یا ونوی شعر یا آزاد شعر یا معاصر شعر ته مراجعه وکړو.
ګوتی می بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، ګوتی می بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، هیرې می نغمې شوې مولایي لکاره وېستم. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعري ټولګي چاپ دي، د خپلې تجربې او مطالعې په اساس د شعر په اړه مهمې خبرې لري. له مولانا بسمل سره زموږ مرکه د نوموړي په یوه غزل پیلېږي.
مولانا
کوم تیاره مې چې په کار و نو هغه تیره و، کوم تیاره مې چې په کار و نو هغه تیره و، خدای ز په داسې وخت کې ستوري کړم چې شپه تیره و. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، زه چې تر څو پرې خبرې د منو نشه تیره و. او ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما سخت وژړل، ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما ډېر وژړل، په دې افسوس چې مې د مینې زمانه تیره وه. چیرته دا ستا خمار سترګې، چیرته مونږ غریبان، چیرته دا ستا خمار سترګې، چیرته مونږ غریبان. بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تیره وه. او د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه، د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه، په دغه لاره ستا د حسن قافله تیره وه.
بسمل صاحب، نن سبا مو ډېر شعرونه نه راځي، علت یې څه دی؟
ولا نو زه خو داسې وایم چې کېدای شي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره سوې، خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چا ویلی دی. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نخرې وباسي، د نخرګرو د نقادانو له ډاره هم نسخ خپرولی. او بل زه خپله په دې اند یم که نه، چې ښه شاعران زخته ډېر دي، زه چې ښه شعر ولیکم بیا یې هم نه خپروم، زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم، ځکه چې شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده، او هر څوک غواړي مثلا استاد چې ښه شعر ووایي. نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم چې د هر چا خوښ نه وي، او که چېرې داسې شعر د ما په وس کې نه وي چې مثلا هغه په کدونو کدونو پاتې شي، نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم چې هغه هر څوک لیکلی شي. بس دا مې د ځان سره له اوله ورځې نه سیکل، د شاعرۍ میدان ته راغلی یم، او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم، په یوه مدرسه کې مدرس یم، د مدرسې او دالحفاظ محتمم یم، او د چا خبره چې لې مې لکه ولي د سفیانو سره په مخته کړې، دومره شوخي کوم. نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دغه په دې باندې ووارځي، چې سړی په داسې ځای کې د اوده شعرونه وایي، نو باید یا سم شعر ووایي که نه، او بیا دې بیخي نه وایي.
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه، لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته همداسې ښکارېږي. نو دې لپاره مطالعه پکار ده د ما په اند. نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي، چې مثلا دا په دې باندې پوه سي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو. مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده، هغه ځان ته پیدا کړي، د علامه الطاف حسین حادي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي، هغه دې وګوري. او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي، دلته خو پهلوان شریکې هم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه، اول دې په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره شوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، همداسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره شوي دي، خلک ستایي د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځای نه را پیدا کړي، نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا د ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حادي وایي، شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي، همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به خوښوي هم.
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني که نه، شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده، یو زمیني شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري لکه بدل چې کړی ده که نه، ټول مکمل خیال د استعاري دي. او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه، دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دي مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلقې تړاو ولري، خیال دې نه وي پکې. د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه، مثلا رحمان بابا وایي ښه ده ښه ده دا دنیا چې تو خدا دی وبا، دا یو شعر ده، زمینی شعر ده په اصطلاح، خو لیکن په دې کې خیال نشته، دا یو شعر نه ده. د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې هم بېکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده که نه، دا شعر نه ده. نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
او دا به قسم کې، ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا ویلي که نه چې ته ناول ولې نه لیکې، لاندې کیسه ولې نه لیکي غالبا په اورادو کې وخت پرونه وکنه او روزن کې د پښتنه وکړه نو اما وجہ موسم ما طرف تل کیږي سے زکه ناول نه لیکم کسی نه لیکم سے ز باید کوشش وکم سے یو ناول خبر په یو وخت کې وکم ز به تاسو یو خپل یو باید په مثال کې وړاندې کوم قطعه ده د فرخنده پر منار ما سے د فرخنده مرګ په وجلو او نه وجلو کې د خکارو صبت کارو وغنه یادوم خو ما سے حالات ته وکتل دا وطن د سی وطن ده سے دلت سوک د چا ملات سے ترل کی گی آغا مظلومیت پا پام کنے نیول کی گی مثلا یو چا بند دی شہید نم کے خود دل کی گی پیغی بند امسرائی شکی یو کسی مظلومی پر اختیار شہید دی غی پکتن سوک نکی او یو بل کسی آغا مثلا گرم هم یو واقعی شہید هم نی او خلق لغن شہید جوڑی خپل اهداف داری مثلا یو شاعر وای وای بگاش پیل لشم سر جنگ کا و مرسو سحر نم پی کی خود پتنگ دی محبت دا غسی و توک پر طولنو کی کی گی دا فرخنده را وقت مثلا دیت ما یو بیت ویلے دلتا چی پچا دی شہید نم کیگ دی پی و جاڑی شک را تا پیدا شی حسی نچی دا هم غالوی دلتا خو مجرم پا دی مجرم دی چی مجرم ندی دلتا با پختن دی مظلوم دی حق هم چلوی نو دا دسی و خبر دسی پا ماسی مخیشارو دی زمینی خبر لکنی دی طولن مشکلات دی خو لیکن ما پا خیال کرا خیست دا سادامی ندکاری نو دا خبر هر کسان دا قوم نکتا سی پختن و بکرسی و سوک غواړی څنګه ښه شاعری وکي
اوس که یو غزل راته وای
دستا په یاد ژوندۍ دی خنو څنګه یې کوې دستا په یاد ژوندۍ دی خنو څنګه یې کوې آشنا دا خو زړګی دی خنو څنګه یې کوې په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه یا ښکلی خو مرګی دی خنو څنګه یې کوې او پوهېږم چې ښکلی قبرجن دی عشق ګناه ده زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسم الله غسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کیدای شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کیدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کیدلی شي او دغه نشي کیدلی
یاره زه خو په دې اند یم کنه چې د دې خبرو لپاره قاعده نشته دا ذوق ده نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نوستلي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نشته هغه شی په ذوق معلومیږي او دا مثلا چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړ وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړ وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر وویلی او دا نه ښه شعر وایي نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته چې اوس لیدونکو ته وایم بس اوریدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم شعر د ما وکړنه په دې موضوع کوم چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پیغله لکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري نو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې دی ما په انتړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو شوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان که نه خوند نه کوو ځکه سے سو چاله سی په هنري انداز نو وی دي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق پارسرت یا څوک کول دي چې مثلا په ډیر چت هنري انداز وي هغه به ډیر به کار لفظ او کلمه هم به خوند او به انس کلمه هم کول دي چې خلک خوند لري واخلي خو گئی کی دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصری پښتنه کوم چې نو وزن چې ولې مولا شوخ شعر نه وای کرته وای چې دا مولا ولې شوخ شعر نه وای
ولن خو ملان خو ډیر دي او زه پکې یو باغی مولوی یم بیا ودی هم داسې ملان پکې انا سوخ شي نه وای
یو بل بیت مهمو بسم الله سب کې یاد موشي ګوته می بسم الله د غزل رباب ته جوړې وي هېره می نغمه شوې ملای لکاره وېستم
بس نمدې شعر کوم دا مطلب سي پرود پرود اضافه ته شري ضرورت نه لري
اخر کې یو بل شعر ته وای
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو خدای راسی پس بل راسی بیا بل راسی او زاهد زړه ته چې غم برازی لمنځه یوړي یو نیم په مخه خدای هر کله او تل راسی او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه د خپلو کره لاړ سم او نه خپل راسي او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې عذاب دی واخله که لږ خوب ستا په سنگل راسي او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله په خوندې کې عزت خدای که په منګول راسي
ډېره مننه
تاسو نه هم مننه
دا شعر پاړمو د مولانا محمد علیم بسم الله خبري واوري دي د نوموړی دو نور بیتونه دي چې دو مخ واشنایانو کې کڅوک را باندې ګران وی دو مخ واشنایانو کې کڅوک را باندې ګران وی یواز یو یواز خ کتاب را باندې ګران دی یو بوی لري چې ما باندې لمشکو خلګيږي یو بوی لري چې ما باندې لمشکو خلګيږي تازه وی همیشه چې تر ګلاب را باندې ګران دی کتاب یو بارزخت ډالۍ ده خو په افغانستان کې د کتاب ډالۍ ډیر نه ده رواج د خوښیو په مراسمو کې اوس هم د کتاب په نسبت پلاستیکي او طبیعي ګلانو ته ارزښت ورکول کیږي خو له ننګرهار څخه راپور لرو چې اوس په دې ولایت کې ځینې ځوانان د ودونو او نورو خوښیو مراسمو کې خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي د ننګرهار ځوانان وایي د دې فرهنګ له دودولو یې مقصد دا دی چې د کتاب له لوستلو سره د خلکو علاقه زیاته شي نورحال په راپور کې
د ننګرهار د پچیرګام موسیدونکو 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړی وي عمر علي وایي د ډالیو په منځ منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلده کتابونه پکې ول ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری ټولنیز ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ ډیر څه مې ترې زده کړل ځکه رخصت او قرنطین وو دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه زده کړي
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او خ بلګی د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم نور دغه کار ته هڅولي دي
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډیر مصارف کوي په ګلونو باندې داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 د دې اوچت نرخونه لري دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډیره زیاته ګټه لري
عبدالقیوم ساپه بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډیر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم د کتاب د مطالعې د دولو په خاطر په ځوانانو کې د دغه ډول چارې ترسره کېدل نو وخت بولی او زیاتوي چې د ځوانانو لدی ډول ابتکار سره د دوی راتلونکو ته هیله مند شوی دی
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفه مربوطه وظیفه مبارکه کې هم نور خوښیو کې د هماغه شخص وظیفه او دندې او رشتې مطابق کتابونه وړل کېږي. واقعا دا یو ډېر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ یې د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیاوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر ډېره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسؤلینو هیلمندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هیواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او ځیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډیری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او ځیرک موبایلونه کارول کلی یوې خواهی ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلي، خو له بلې خواهی د آنلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
ازادي راډیو مجلې ته وغواګیاست. انځورګری د انسانانو د لومړنۍ هنرونو لړلې بلل کیږي چې په هر پیړۍ کې د هغې پیړۍ د ذوق او ضرورتونو جامع اغوستي. په یوویشتمه پیړۍ کې د انځورګرانو هڅه دا وي چې انځورې د کامرې د یواکس په څیر نه، بلکې یو مفهوم او پیغام ولېږدوي. ځوان انځورګر اقبال ترنک چې خپله تر ریالیزم مفهومي یا معاصر انځورګری ښه بولي، د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېدلی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ترنک صاحب، کله چې په هنري او ادبي مسایلو بحث کیږي، دا بحث ډیر عمومي وي. مثال لیو انځورګر سره د ټول انځورګرۍ په اړه خبره کیږي، خو موږ نن غواړو له تاسو سره یوازې د یوې تابلو په اړه خبرې وکړو چې زموږ مخې ته ایښې. دا یوه څیره ده چې زخته ډیر رنګونه پکې کارول شوي، خو سترګې او خوله چې ده په دې سور رنګ وهل شوی. غواړو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې دغه تابلو په څومره وخت کې جوړه شوه او څنګه را جوړه شوه؟
دا مفهومی انځورګری ده او دې کیسې د غوړ رنگ کار سوی ده. تقریبا دوه نیم هفتې مې ورباندې کار کړی ده. د دې تخنیکی اړخ دومره خاص ستړیا نه درلوده، سخت نه و، خو مفهومی اړخ یې یو څه مطالعې ته ضرورت درلوده. مفهومی اړخ یې ډیر سرچ ته ضرورت درلوده چې ما باید هر رنگ سی کارولی وای، د هغه په مفهوم پوهېدلی وای، او هغه رنگ مې پر خپل ځای باندې کارولی وای. که نه نو دې تابلو زه دې ته اړ کړم چې زه ډیر رنګونه مطالعه کړم او ډیر رنګونه پر خپلو ځایونو باندې وکاروم.
دا تابلو د یوې نجلۍ تابلو ده او مختلف رنګونه پکې کارېدلي. کله دې چې دغه تابلو جوړوله، یعنی پایلې څه ډول وشو؟ مثال ځینې انځورګران وي، هغوی ځینې کرښې باسي، ځینې زاویې ټاکي، تا هم دغه کار کوي که نه؟
زه د کرښو په واسطه باندې کار نه کوم، ځکه کرښې چې دي هغه له واقعي عکس سره به هغه کرښې اندازه کیږي، بیا به پر تابلو باندې کار کیږي. ډیر اوږد او ستړی کار یې ده. ما ډیر وخت آزاد کار کړی ده او سکیج هم پر پنسل باندې نه کوم، چې لومړی په پنسل سکیج وکم بیا رنګونه ورته ورکم، بس مستقیم رنګونو ته زما برس راخلم او سیده رنګ کار کوم. زه په دې عقیده یم چې پرېده سي ډېرې تابلوګانې خراب سي، خو وروسته به لاس پوخ سي، قوي به سي، بیا به په یو عادي تاج باندې هم یو ښکلی انځورګری جوړېدای شي. ما ډېرې زیات تابلوګانې خرابې کړې دي، ډېرې زیات تابلوګانې مې سمې نه دي رسمې کړې. هغه د دې باعث شول چې ماته قوت راکړي. نن مې لاس پوخ ده، نن مې لاس بلد ده چې هره تابلو زه په ظرف د نیم ساعت، یو ساعت، تر یو نیم ساعت پورې کار کومه، تکمیلوم یې. یو مفهومي تابلوګانې دي چې پر هغوی باندې بیا وخت ډیر باسم، هغه نو بیا یو څه د ذهن ارامتیا او مطالعې ته ضرورت لري.
تا مخکې ویل چې د هر رنګ خپله یو معنی لري، نو دا رنګونه څه معنی لري؟ لکه کېدای شي ځینې راته ووایه په دې تابلو کې چې دي.
دلته مختلف رنګونه کار شوي دي پر مختلفو ځایونو باندې. اوس د رنګ یو خپل معنا ده، یو یې په هغه کم ځای کې سکاریږي د هغه ځای معنی ده، که نه پر هر ځای خپله خپله معنی ورکوي. که نه نو دلته سپین رنګ ډیر زیات کار شوی ده، او د دې تر څنګ فولادي رنگ هم ډیر زیات کار شوی ده. دا دواړه رنگونه سي دي، یو خدای دواړه رنگونه ما ډیر خوښيږي هم، د فولادي رنگ ځکه دلته ډیر کار شوی ده چې دا یو به طرفه مفهوم ورکي. فولادي واج نه رنگ دسي، هغه په نورو رنگونو په اسانه نه ګډیږي، او نور رنگونه هم په اسانه فولادي ته نشي ورګټېدای. سپین رنگ واجه خبره ده چې نور ده، موږ د سپین رنگ په نامه شی نه لرو، دا اصلا نور ده. اوس چې کوم رنگونه په سپین رنگ کې راوځي دا له کیمیاوي موادو څخه جوړوي، کنه د سپین رنگ مکمل وجود نه لري، هغه نور ده. او نور چې دغه په خپله روښنایي ده، هغه څه ده چې د هغه په واسطه باندې ټول یو شی لیدلای شي، واقعیت ورته ښکارېدای شي. کنه د سپین څخه زما هدف د نور ده، او فولادي رنگ چې ده هغه د بې طرفۍ معنا ده.
که دا راته ووایه چې په ټوله کې بیا نو د دې تابلو مفهوم او معنا څه ده؟
ژوند ده.
تا ویل ژوند ده، خو داسې ژوند چې سترګې هم په سره رنگ رنگول شوی دی، او خلوی هم یعنی سترګې هم ډېرې نخ کاری، او خلوی هم، نو د څه ډول ژوند دی؟
اوس هر څوک بیل بیل مفهوم ځینی اخی. دا د ژوند تر ټولو سخت حالت وي چې یو شی نه وویني او نه یې وویلای شي، کنه یو څه نه وویني او نه یې وویلای شي، دا تر ټولو هغه سخت حالت دی. یعنی نور که څوک ورته وګوري، هر یو خپل هدف ځینی اخی. زما داسې یو حالت وسي، یو څه مې نه لیدلی سوای او نه مې ویلی سوای، هغه خبرې چې مې زړه غوښتي هغه مې نه سوای ویلی، کنه او هغه څه چې غوښتل مې ویوي نه مې لیدلی مې نه سوای، کنه
نو نتیجه بیا دا تابلو شو.
نتیجه یې تابلو شو، زړه مې په دې تابلو باندې سوړ کو.
ټول څومره رنګونه پکې کارېدلی؟
زخت ډیر رنگونه دي، دا خو د رنگونو په کانټراست یا هم د رنگونو په هغه درجو پورې اړه لري. دلته رنگونه درې عمومي رنگونه سي، هغه اسماني رنگ ده، سور رنگ ده، او زیر رنگ ده اصلي رنگونه دي. بیا د هغوی درې فرعي رنگونه دي، هغه څخه نارنجي ده، بنفش رنگ ده، چونیا او زرغون رنگ ده، تور او سپین رنگ. دغه ټول مکس سوی دي، کار سوی. بیا د هر یو مختلف درجی دي. که د رنگونو تعداد سي نو دلته تقریبا اته رنگه کار سوی دي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم ترنک صاحب، چې مخکې به چې تابلوګانې جوړېدلې خصوصا د انسانانو یا د نورو موجوداتو، نو هغه به په هماغه ډول لکه یو عکس چې ګورې کنه، یعنی تا محسوسولی شوی چې دا د چا څیره ده او په کوم وضعیت کې ده. خو اوس لکه دغسې تابلوګانې چې تاسې جوړوئ، یعنی مفهوم ته غواړئ پام وکئ، فکر کوئ هغه کار ډیر ښه و که نه؟ دا کار ستاسو په نظر ښه ښکاري، او فکر کوئ چې دا یو نوښت هم دی او کېدای شي تر ریالیستیکو تابلوګانو دغسې په مفهومي تابلوګانو کې پیغام ښه ولېږدول شي؟
زه داسې وایم ښه چې یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی یې غواړي، دی شی کار نه کړي چې دی یې ویني، کنه هغه څه چې دی یې غواړي هغه کار کړي. اوس خو یو موږ ریالیزم سبق لرو، ریالیزم کې خو چې څه شی ویني هغه کار کول دي، په هغه کې بیا یوازې د هغه هنرمند هغه تخنیکي کمال ډیر لیدل کېږي چې دی تخنیکي برخه کې ډیر قوي ده او ډیر ظرافت کاروي. خو بل داسې یو برخه ده چې هغه فکري برخه ده یا مفهومي برخه ده چې هغه هم خپل قوت ښودل غواړي. مثال به یې داسې ووایم چې زه وایم چې که انسان ده دوه پښې دوه لاسه لري، خو که یو هنرمند دې ته ګوري داسې څه غواړي هغه رقم یې باید انځور کړي، کنه داسې نه شي هغه دی څه ویني. مثال ممکن دی څلور پښې ورکړي، ممکن دی د هغه سر راواخلي د یو حیوان په سر کې کیږدي، کنه
خپل لیدلوری ور شامل کړي،
خپل لیدلوری ور شامل کړي، زړه هغه وخت سړېږي. یو دا کاپی پیسټ سی وی مثال شی وینم هغه کار کوم، دا خو زما د زړه خبره نه شوه، دا خو زما د وجود دننه شي څه دی هغه نه راوځي، کنه معاصر انځورګریسته یا مفهومي انځورګریسته دغه لوړ امتیاز یې هم داده شي. یو انځورګر یو هنرمند کولای شي پر رنگونو باندې زړه تش کړي.
درنو اوریدونکو، مخکې مو له ننګرهار څخه راپور درلود چې ځوانان د خوښیو په مراسمو کې یو بل ته کتابونه ډالۍ کوي.
اوس له کندهار څخه هم داسې یو خبر لرو چې په دې ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره شوې. په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
الحمدلله د یوې طبي موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي. نوموړی په کندهار کې د یو خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی. هغه تل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د طب اړوند موضوعات مطالعه کوي. الحمدلله وایي دلته ذکر راځي چې په کتابتون کې د مطالعې لپاره آرامه فضا برابره شوې او همدارنګه هغه کتابونه هم پکې شته چې د لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون ته چې کله مو راځو د مطالعې دپاره راځو، ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې دپاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم. دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډیره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې ما نه دي لیدلي، خو بیا هم د طب اړوند سی هغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کېږي شته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هر ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
د ځوانانو لپاره د خصوصا د ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې یو ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانانو څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویدم ملت ته او د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل او
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوې چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 123 کتابتونونه شته چې 12 یې عامه دي او پاتې په علمي مرکزونو، ښوونځیو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوي دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول 123 کتابتونونه لرو چې دا کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونو څخه استفاده کوي. په دغه 123 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري. ولې پاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او جړی ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
خوشبختانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سول چې په بولداک ولسوالۍ کې د بولداک ځوانانو لپاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې ترڅنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانانو ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي، دا کتابتون کې هم ناستې کوي، پرهنګي ناستې او هم کتابونه مطالعه کوي. په ارغنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په جړی ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار شهر او یو شمیر ولسوالیو کې ډیری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا په رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نور خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسیدونکو محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنده کې موږ داسې کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راشي په آزاد او آرامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي، له ځان سره یې کور ته یوسي. له بل پلوه په ارغنده کې د زیاته وخته جنګ او جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راشي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي. او کتاب دی چې د ټولنه ښه لوري ته بیایي او کتاب دی چې په ټولنه کې تیارې له منځه وړي. څه مو هدف دا و چې ځوانان راشي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمیر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا شاید دوی د کتابونو للوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسؤلان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
درنو اوریدونکو، آزادی راډیو مجله د نور محمد لهو په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یوی مور د وجل شوی زوی سینینا وینی سرغ شیرا ویست. په جڑای ورتووی چی بی زوی لکرم بلی. یوی مور د وجل شوی زوی سینینا وینی سرغ شیرا ویست. په جڑای ورتووی چی بی زوی لکرم بلی. ورتغشی پجرا شو وی بل زهم شوم بی مورا. هغه پوری ونه وینی چې یو غته نشتا. هم غز مامور کیدا، هم غز مامور کیدا.
Thank you. تور کی تیوی دینا وجنی دی پتور کی تیوی دینا دمرا شورما شور کی تیوی دینا روتی پسور بور کی تیوی دینا روتی پسور بور کی